السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغ لاس زموږ لالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي. په دې خبرونې کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې ادعا کوي چې بې پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتي ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سری توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو استخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي، نه د عدالت له لارې. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه باندې په یوه بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د 4 کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2018 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ، سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاتې کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په 4 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سمدستی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر وو ویلي دي چې د سپتمبر د 18مې تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداری ورکړی هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ورنه کړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخوانی ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو: د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زره نشه یي توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده. موږ له درملنې تیرو سوو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
روغتیایی حالات مې ښه شوی، خو اوس بېکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي.
د ناصر خان ناصری په نوم د یوه فعال کې صدر ته لرو چې له جلال آباد تر کابل په پښو روان سوی او موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو پیغام خپروي.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه. بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
امریکا پر هند 50% تعرفې ولګولې. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
تاسیس مشرغله ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه یې کړې ده. دغه وزارت پرون په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې شمېر روږدو کې لسګونو ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې شمېر هغه کسان چې د درملنه یې سوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو د کار زمینه هم ورته برابره سي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 18مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی. روغتیایي حالات مې ښه شوی، خو اوس بېکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروبارانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وسي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13 زره تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته. تاسو د آزادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. مدني فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس د ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره پلی ووهي او موټر چلوونکو ته وایي چې ځان وژغوري او درسره ناست کسان هم. دغه په دې راپور کې د ناصر خان ناصری په اړه اورو.
احتیاط کوه استادا، احتیاطي مه کوه، بی احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل 2 ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وای دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خواشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکی پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چلی ولایت تر بل ولایت پورې یې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. نصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړې وې، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغو ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ کوم چې خلک پوه شي دغه وګوري.
د نصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختۍ پر وړاندې مبارزه پکار ده. خپل هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له 2 ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې 2 ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد په 28مه د هرات ښار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران ته راستانه شوی پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته بیا د زمري په 10مه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تېر لمریز کال په مرغومې میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 209 ټپیان شوي دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل